ازادي راډیو اوریدونکو په خیر راغلاس پروګرام ته د مازیګر څلور بجې د خبرونه مو خبري خبرونه ده د مازیګر تر 15 بجو پورې ده په دې یو ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو د افغانستان پر حالاتو به تاسو رپورټونه وړاندې کړو خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د روزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د 1 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ او د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ په روزګان ولایت کې د 215 اتل قلوردو د څلورمې پله لواویاند جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې ده
د خاص روزګان د ولسوالۍ په ساحه کې کومندوی ځواکونه او هوایی ځواکونه په ګډو تاګمی او تاریخي عملیاتو کې څلور شتنه ترګر وجل سوی دي او شپشتنه ټپان سوی دي او همدارنګه د جراوت په او د ترنکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي لستنه ترګر وجل سوی دي او 15 تنه ټپان دي
شغله نو ستراتیژي ته ویچې ده د هراو ترن کوټر منځلاره کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی او په وینا یې ډیر ژر به دغه لارې د ملکی وسایتو پر مخ خلاص شي وسلواله طالبانو تر وسه په اړه څه نه دی ویلي د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلواله طالبانو د 1 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ د کندهار د ولی ویان داود احمدی په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو لقبل تر تعقیب لاندې و چې 13 ورځ ونیول شو
د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست منصبینو د خپل کشفي عملیاتو په ترڅ کې وطن هغه کسان چې د طالبانو په ډله سره مرګوت وو نیولې دي چې دوی د بیلابیلو ولسوالیو او د سرکونو په غاړو باندې د ماینونو د ښوولو په بیلابیلو ولسوالیو کې د تخریبي او تروریستي اعمالو باندې مشکوک وو تعقیب لاندې نیولې وو بالاخره هغه نیولې دي
شغله احمدی وای دغه کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی دی بلخوا راپورونه وای په لوګر کې د وسلواله طالبانو یو مشهور قومندان او وجلسو د لوګر د امنیت قومندانې وایند شاپور احمد سی ویلی چې د طالبانو دغه قومندان اسد الله نومیدا چې په متسم مشهور او غشتل د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل مرکز په عالم ته انتقال کړي د شغله احمد سی په خبره د همدې موادو د چاودلو په نتیجه کې اسد الله خپل دوه ساتونکو سره وجلسو یو 15 نور ټپيان دي وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصران نه کړي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپورټ لمخې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي طالبانو او افغان حکومت د خطر په درې ورځو کې په ولسو کلونو کې د لمړي ځل لپاره موقتی دوارخي زوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولای دی زموږ خلاصه د ریډیو اوري د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی د اعماق په نوم وی پړنی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې منسوب ده 13 شپه نه وخت د اعلان وکړ د غیډلې په یو بیان کې چې په هغه کې د یو ټوپک لرونکي کس انزور هم خبر شوی ویل چې حذیفه البدری د روسانو او نصیریا پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت نو سیریا وای اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سیمه په خپل واک کې لري امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندۍ دی او په سوریه کې د عراق پولې ته نږدې اوسېږي د پولند د ستري محکمې مشره د هغه جنجالي قانون پر خلاف چې د قاضیانو د تقاعد سنې رقم کړی دی نن خپل کاري دفتر ته ولاړه مالګورزاتا ګیرسدوروف له خپل سلګونو پلویانو سره په پلازمینه وارسا کې د ستري محکمې ودانۍ ته ولاړه او ویل زه کوم سیاسي هدف نه لرم بلکې د قانون حاکمیت خوندي کوم له 15 پته کلنی میرمن اگرس دوروف څخه غوښتنه سوي چې لدیدند لریسی خو هغه ټینګار کوي چې د قانون سره سم باید تر 2000 کال پورې پر خپل دنده پاتې سي. نو موري چې د واکمن قانون او عدالت ګوند له سخت متقیدینو څخه د هغه اصلاحات ردوي چې د تقاعد په قانون کې راغلي دي او لمخي باید قاضیان په 15 یا کینه بلکې په 15 پته کلنی کې تقاعد سي. او یو ځوان روسی نجلی د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو سټیډیوم ته مخامخ ترې اعتراض ورسته ونیول سو. هغه چې په وینو لړلې کمیسی اغوستې وویل چې د خپل هیواد ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره په دې اعتراض لاس پورې کړ. شپاره سکلنه الیکا پیتروسکا اپرون رویترز خبری آژانس ته وویل چې غوښتل یې په دې توګه وښيي د ټولنې دننه واقعیتونه د هغه څه په مقایسه چې نړۍ ته ښودل سوي دومره ښه نه دي. روسیه هڅه کوي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په کوربهتوب خپل تر ټولو ښه څیره نړۍ ته وښيي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دیار لسمنې چې د 1390 هجری لمریز کال نن د جولای د 2013 میلادي کال څلرمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون څه وایي.
متاسفانه د عمل چې هغه لست یو سل دوه نفر لست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و
دا لست رد سوی دی. خو ولې رد سوی؟ په دې اړه به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې اروي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د افغانستان پر امنیت څه نظر لري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار شوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پر ستراتیژي هم خبرې کوو. په دې خبرونه کې او دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خبرونه پر انتخاباتو له خبرو پیلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست له لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنرانو د لست ردیدو دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې کمیسیون غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې لست سره د جمهور رئیس د دفتر له لوري سیاسي چلند هم نشره د ولای، یعنی دوی ویدانه ردوی چې د دې لست سره سیاسي چلند سوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم ځانته جواب لري، خو دا به د حدیث پردیس پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي، خو د جمهوریت ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی د سګیر د چاشمې پورز ازادي رادیو ته پیوې ځنګړې مرکه کې ویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لست یو سل دوه نفر لست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 20 نفر منظور شول او مختر لست د هغه راغی. د پته سال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو سل دوه کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واسطه و. خو ولسمشر له دغه لیست یوازې وویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه و نو ذکر رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوې لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریک کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی تمه درلوده نه ده عملي شوې. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د یوسف خان صدران پر پورت کې به واوري چې ولې دا فکر کوي چې د ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی توقع درلوده نه ده عملي شوې، او دوی څه توقع درلوده چې دا پالیسي بل اخر څنګه عملي شي.
کتام د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیوا د سویلی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ تګلارې بریالي غني، خو د مشرانو جرګې د دفاع او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سچارتیا واغیز نه دی لرلې. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې جګړه تیز شوې او تورستي ډلې لکه د پوخا په څیر اوس هم په هیوا کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه تر کوم چې دوی وایي ستونزې وایي د جنگ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي، هغه جنگونه وسر نه دي قرار سی. هغه جنگونه وس دوام لري. هغه ولسوالي او هغه سیمه چې په خوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمه وي، هغه مستغو په لاس کې دي. او پالیسی چې د ترامپ دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونه داسې مال کې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سه‌شنبه په ورځ د هیواد کانګرس ته وسپارو، او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بریالي یاد کړه. د امریکا دفاع وزارت هم دارنګ ویلي د ترامپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولي چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې هم دارنګ ویل شوي چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي، چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه چې موږ انتظار درلودي، هغه ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بالعکس، جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دي. د پاکستان په حق لباندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي، موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د دفاع وزارت وایي د دې ډلې پر وړاندې د افغانستان د بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي، او ډیر تاوان هم دغه ډلې ته رسیدلی دی. خان محمد سین به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانه شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. د وویل یوازې په جوزجان ولایت کې په بمبارۍ کې څه د پاسه 33 داعشیان وژل شوي. همدارنګه د ننګرهار ولایت په چین هسکمین او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې هم تلفات وروښتي دي. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایي او ځمکني اغیزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی. ښاغلی رادمنش وایي دمګړۍ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغه ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هیواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغه ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، وروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغه ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې 2 کاله وړاندې او 1 کال وړاندې دوی دلته حضور درلود اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼګوڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ډېر زیات خبرېږي انعکاس ډېر زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزه په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو خدای دې وکړي چې تاسو په دې پسې نه ګرځئ چې زر خبرې به پکې حسابوي بیا به ازادي راډیو ته راستوي. هر تصویر چې ستاسو په نظر جالب وي هغه ازادي راډیو ته راوستوي که یوه جالبه خبره وي که زر جالبې خبرې وي. موږ ته دا په زړه پورې ده چې تاسو د خپلو سیمو کیسې د عکسونو او د تصویرونو له لارې زموږ سره شریک کړئ او موږ به یې د افغانستان په نورو سیمو کې له خلکو سره شریک کړو. موږ ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، azadiradio.com پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې ویډیویي رپورټونه د عکسونو دغه سي ګالری چې هغه ستاسو لخوا را رسیدلې وي زموږ خبريالانو اخیستې وي. هر وخت موږ خپرو او تاسو کولای شئ چې دغه څخه زده کړو کړئ چې څه رقم عکسونه د ازادي راډیو لپاره د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره جالب دي چې بیا یې ازادي راډیو ته راوستوي او موږ یې د نورو خلکو سره شریک کړو. اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې له امله یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق سلورلاري د شیوي خونړي ټانکر بم حمله سیړنې ته ټاکل شوی پلاوی ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نه شو وهلې. ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو او عامو خلکو ته حتی هم په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسېد؟ د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړ مورز د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاري نیول د څه لپاره تر عنوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلي چې څو کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسي پاسون په نوم وسلوال کړل خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کېده. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوی او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د قیصاري نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سر مقاله لیکونکي په خبره د حکومت له لوري د قیصاري نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که هم قیصاري د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سری او تورن دی خو له کومه چې دغه قومندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سر مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سر مقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړي دي.
د ازادي راډیو دوستانو په پوره څلور نیم بجې د خبرونو لنډیز درته درو او همداراز په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. یو د بشري حقوقو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام دی چې هره اونۍ د ازادي راډیو څخه خپریږي او یو بل د ژوند په شیبو کې پروګرامونه. که د دغو پروګرامونو علاقمندان یاست د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. په لغمان کې به تاسو هم اوریدلي چې یوه کوچنۍ ماشومه چې مستې خرڅولې په هغه ورځ چې د افغانستان جمهور رئیس سیمې ته تللی و په یوه ترافیکي پېښه کې ووژل سوه. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال د جمهوري ریاست د ځانګړي کارت په تصادفي ډول د دوی په یوه موټر باندې دغه پېښه رامنځته سوه. دغه کوچنۍ نجلۍ ووژل سوه او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا که څه هم د دې د کورنۍ سره څه مرستې سوي دي خو د دې کورنۍ وایي چې دوی هیڅ ډول داسې امکانات نه لري چې دوی دې خپل اقتصادي ستونزې ورباندې حل کړي. ځکه دغه نجلۍ چې وه دې به مستې خرڅولې او د خپلو خویندو او د خپل پلار او مور د پاره وې ډوډۍ پیدا کوله. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دیارلس کلنه سلما چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماسته خرڅول د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ مازیګر سلور بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو له ټایرونو لاندې شوه او د تل لپاره له خپل کورنۍ جلا شوه. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه وژل شوي ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یوه اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت وایان سرحدي ځواک ته چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د ولایت مقام رهبری د ماشوم د کورنۍ سره د غم راځي او همدردۍ په موخه د هغوی کور ته ورغلل. هغوی ته یې عذر هم وکړ او همدارنګه نقدی مرسته یې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه وه، کومه عمدي او قصدي مسله نه وه.
ښاغلی ځواک وایي دا یو تصادفي دردونکې حادثه وه چې د پړې ګوته پکې هیڅ چاته نه شي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبه په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بېلابېلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد له لوري په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کېږي، خو زیات شمېر کسانو وړاندې تر دې د جمهوري ریاست د دې ځانګړي ګارد له ناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړیو د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې نجلۍ وه. کورنۍ وایي بې وروره سلما 15 خویندې لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما په مړینه یې کورنۍ خواره شوه او د ګټې وټې هیڅوک پاتې نه شول.
او مستې خرڅولې بازار کې، ځکه د فامیل د اقتصاد له نگاهه کچیر ته زه د دې فامیل تر څنګ نه اوسم، باور وکوي که هغه مستې چې هغه جلکۍ ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کړي، او یا هغه سپینګیرې پلار چې کور کې د هغه هم فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستې لاړ شي بازار کې خرڅ کړي او بیرته کورته
یو څه لاس ته راوړي. ښاغلی صافی له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بلخوا د لغمان یو شمېر مدني فعالان که هم دې ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ بجې دقیقې دا د ازادي راډیو د تاسې زموږ خپرونې دا اوس لایو اوریدلای سئ که انټرنټ لري نو د ازادي راډیو ویب پاین ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام دا زموږ ادرس دی. نن د جولای څلورمه نیټه ده، دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ اعلان په 1800 میلادي کال کې د جولای په څلورمه نیټه سوی و. په دې ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي وي، فدرالي ادارې تړلې وي. په امریکا کې په دې ورځ ډېر خلک په خپلو کورونو باندې د امریکا بیرغونه راځړوي، د بیسبال لوبې وي، اور لوبې وي، او خلک داسې جشنی ماحول جوړ کړوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې ورځ باندې خلک میلې کوي، لکه څنګه چې موږ تاسې په افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنه کوو، دوی هم هغسې د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ټویټر لیکلی دي چې دوی به نن د هغو ښځو او نورو امریکایانو د قربانۍ او د خدمت د قدر کولو او د هغوی د درناوي مراسم پر ځای کوي چې د ده په وینا په څه باندې 200 کلونو کې د امریکا د خپلواکۍ او د امریکا د پرمختګ د ساتنې لپاره قرباني کړی ده، ځانونه یې قربان کړی دي او خدمت یې کړی دی. په کابل کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ ورځ یا د جولای څلورمه د امریکا په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله په ټویټر لیکلی چې د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جشن لپاره دغو ځانګړو مراسمو ته ورغلی و او د امریکا خلکو ته یې له دې امله مبارکي ویلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ډیر زیات پیغامونه راستولې دي د افغانستان پر را روانو انتخاباتو باندې، ډیر زیات مننه کوو. خو تاسو لطفا د خپل پیغامونه چې موږ راستوي واځي ولیکي او په یو پیغام کې یو خبره وکړي، ځکه که تاسو یو خبره په دوه درې پیغامونو کې راستوي هغه بیا ټوټه ټوټه را دلته راورسیږي. اوریدونکو د وکیل له لوګره سلام جان معتصم لزابله، د ازادي راډیو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمنده، سلام د یو بل اوریدونکو د محمود یو بل اوریدونکو دی عید محمد، یو بل اوریدونکو دی بصیر خان، شفیع جان، دغه ستاسو ټول پیغامونه را رسیدلی دي. خو زه اصلا نسم لوستلای ځکه چې ډیر خراب مو لیکلی دي، یعنی ټوټه ټوټه مو لیکلی دي. نو لطفا خپل پیغامونه سم ولیکئ. د ازادي راډیو اوریدونکو احمد جان د پکتیا په یو پیغام کې راته لیکلی دي چې موږ دا ور ډیر خوشاله یو ځکه د افغانستان د ولسی جرګې لپاره دا ور داسې معلومیږي چې ډیرو لایقو خلکو ځانونه کاندید کړی دي. محمد افضل وطن دوست لیکلی د زابل څخه، دی لیکي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په انتخاباتو کې شفافیت ته پام وسی او درغلي ونسی. او نومان احمدی له هلمند په یو پیغام کې لیکلی دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې انتخابات را رسیږي، خو امنیت خراب دی، دلته شایي په انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي. دا ساسي خپل نظر دی. اوس به ورسو د ساعت د خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 1500 طالب وسلوالو طالبانو د مرګ جوبلي خبر ورکړ. په روزګان کې د 215 اتل قلوردو د تلورو میپل لوا ویان جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ جوبله د افغانګړو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې وشته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست بیا د وسلوالو طالبانو د وکسي زیډلې د نیولو خبر ورکړی. د کندهار د والیوان داود احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې وي چې تیر ورځ ونیول سو. دغه کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د چنګښت په اړه خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اوتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي چې دغه تړون لاسلیک کون کې د ګټو ضمانت کوي. شغلی روحانی ته اوتریش له ولسمشر سره تر لید وروسته خبري اعلان وکړ چې له دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کار وو. او روسیه او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته سره وګوري. د خبره د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کړی ده. ټاکل شوی دوړو ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنکی کې سره وګوري.
اوس په ناجیا ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د خپل منځستونزو د هواري او د فدراسیونونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړی. د دغه ریاست د رسنیو د برخي مسول احمد رامین سرینن ازاد رادیو ته ویل چې په دغه یو ورځنی سیمینار کې ټول مسولین راوختل شوي تر څو په دې خبرې وکړي چې څنګه کولای شي د فدراسیونونو ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې کړي. د فدراسیونونو ترمنځ انتخابات، د شفافیت رامنځته کېدل او د اړیکو ښه کول د دغه سیمینار مهم اهداف دی. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په کابل او خوست کې د شپږو زونونو ترمنځ د ای لیست کرکټ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو تر څنګ د 19 کلنو الف او د کورني کرکټ لوبغاړو ته د لوبېدو موقع ورکړل کیږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ای لیست سیالیو شپږ لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې کابل، بند امیر او امو لوبډلې او بی ګروپ کې مس عینک، سپینغر او بوست زون لوبډلې شامل دي. د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2019 میلادي کال کې په خوست او ننګرهار کې ترسره شوې چې سپینغر زون لوبډلې اتلولي وګټله. او سږ کال دغه سیالۍ د جولای 19 نیټې نه په کابل او خوست لوبغالو کې پیلېږي. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام رواني سیالۍ کوارټر فائنل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په ناکاوټ یا 1600 غوره لوبډلو په پړاو کې روسیې اسپانیې ته، کروشیا ډنمارک ته، برازیل مکسیکو ته، یوروګوای پرتګال ته، بلجیم جاپان ته، فرانسې ارجنټین ته، انګلستان کولمبیا ته او سویډن سویزرلند ته په ماتې ورکولو سره کوارټر فائنل پړاو ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې په کوارټر فائنل پړاو کې یوروګوای د فرانسې په وړاندې، برازیل د بلجیم، سویډن د انګلستان او روسیا د کروشیا په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. د کوارټر فائنل پړاو سیالۍ د جولای میاشتې له شپږمې نیټې پیلېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو زموږ خپرونی د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی سئ. تر اوو بجو پورې موږ خپرونې لرو. بیا د اوو بجو څخه وروسته په دغه موج باندې د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیلېږي. نو که وخت لرئ راډیو ته ناست اوسئ، خپرونې مو ادامه لري. اوس په دې خپرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او تر هغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې. نو هیله ده چې دا واورئ او خوند درکړي.
اساسی او بشری حقوق
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې زی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب، اشاره غلاست.
مننه، خیر اوسئ.
سیرات صاحب، کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړي، خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ویل وړاندې کوم. سوالم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسی؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکړي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جماوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کوای سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه. چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کیږي؟
مخکینۍ اشاره ته هم د بحث ګرځي او مخې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي، تر هغو د تورن په عقل باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې، دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي پیغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړی دی یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي، او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیریي. بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب جرم چی شی دی؟ کچیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلف او متعدد قرائن و درائن و دلائل و پقاطعه سر ثابت اسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی مادی پرانا که چی کم جزای ارته لمحکمه نگوختی ده، محکمه محترم با اغیط چکی حکم صادری. او کچیر تا قاضی صاحب تا دا ثابت اسوله خلال دی نظار اغده کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارته جوات اسوله چیاره دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ضرورت لريسي باید دغه الزام یا نفیسی او یا هم دوسی ته په خلاو نواقص باندې قرار ورکیسی دغه موارد خیمات اوس ته برجسته که سارون سم نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرا صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، تاسو دنده هم د قضیو نظارت او څیړنه ده. آیا داسې پیښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجه شوي؟
او د ښه سوال مکی زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې د ده په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوی حکم نشي صادرولی، ځکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مونږ ورته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کی. بله، دا پیش استه مکه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا و نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کې سارندوال شبته او سارمان سره د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پر رڼا کې غته جزا وغواړي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
جوان تریکاشا پولیس وژل شوی دی. تاسو تاسو د سینه هبه چې تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجس. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجربو په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دوسیه مستردی دو ځلې عین محکمه چې اغاز صلاح د پرسیدګی دی استار دی حکم کې دو ځلې قرار خلا د نواقص سره د رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت د اثبات د دلال د قوی د سارندوال له طرفه ونه توانید چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډیر التوا نسی پیدا کولای، نو مقاضی مکلف په دې باندې چې یا په خلا و نواقص او یا ونه اثبات اصدار د حکم یا به هغه تناسب د جرم و جزا ته او یا به په تیر باندې به حبس کافی ګڼي حکم وکړي. ولې بلاخره اخیری مرحله د سترې محکمې ده. سترې محکمې د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمې هم جوار ته، یعنی همسایه ته چې کم ولایت کې کومه پیښه منځته راځي او بالاخره قرار ورکوي، نو محکمه ستره محکمه به بیا د دغه همجوار همسایه محکمې ته تفویض د صلاحیت به ورکوي او رسیدګي د قضیې بود.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړې؟
و د شورته ګورې چې دا په څخل خلک و دا څومره سیاسي سیاسار تیر سوی څومره بغیرته چې د خلک ته نجات ورکړي.
پاړه څومره په هیګي
یو روایت دا دی چې د زمبل شاه په وخت جوړ شوې دي.
اوس په څه حال ده؟
کله کله راغلم درته ګورم هغه دیوال چې یو وخت راغلم په یوازې بل وخت راغلم په بلای. افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شورانه ای.
نن دا شیر دروازې د غره پر سر د دیوال په لرغونتوب ارزښت او اوسنی حالت خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې یاد دیوال څه وخت ولې جوړ شوی دی. ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم در سره شریکوو. په آخر کې مو د تاریخي ابداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې. دا خبرونه چې فرشتي مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد وړاندې کوم.
چې په کابل کې د دې مازنګ لخوانه د سینما پامیر لور ته ځو، یا هم برعکس نو د ارتر پل لور ته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوي سترګې لګیږي. کلونه کلونه وړاندې د لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه. د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښته خبرې په پښتو خام خښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن ترې وهده راوسپړو. دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولی جوړ شوي دي، دا مو د علوم اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سر محقق محمد شریف زدران څخه پوښتلي دي.
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي، د دیوالونو په ارتباط مختلف روایت دي. یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دي، او بل روایت دغه دی چې دا د زمبل شاه په وخت کې جوړ شوي دي. په هر صورت زمبل شاه او ردبل شاه دا د یفتلیانو بقیاوه، نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي. او دغه دیوالو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع وه، او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو. حتی کله چې عرب راغله، د عربو پر مهال هم زمبل شاه او رمبل شاه یا کابل شاهانو هم له دغه دیوالونو څخه د فوزی سنگرونو په حیث استفاده کوله، او د عربو پر ضد باندې جنگیدل، او د کابل ښار څخه دفاع کوله. نو د اوس هم د دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي. په دې دیوالو کې خټه، تیګه، مختلف مواد استعمال شوي دي، او دا د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرنیانو په وړاندې دفاع وکړي.
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوي دیوال پاک لس پینګيري وای چې د یو داسې شال خوا جوړېده چې سخت زړه درلوده. کبه دې کوم چاله لاس خټه یا خښته لوېدله، نو ژوندی په دیوال کې کېښوده. څلور اویا کلن حاجی رحمان وای چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولی. دا چې څنګه نوموړی وای،
دا چې چلو دا دیوال چې واه پاچا وړي دالم پاچا خوش دا تاریخي دیوال دا چې واه د کتار به خلکو ته ودرول خوش د درې سو نه پر به یو بل ته غور کوله پختہ بل بل ته ور کول بل بل ته ور کول چې شانه بولی دله هغه دیوال کې کی کور پختہ کې وای کی خود دا چې ورته د خزي ملا تړی وځ تاسو نران نه استې پوښي بس زه خپل ادم پوښي چې خپل روانه شي د پوښي تیو ته تو ګور و یو پاچا د پوښ او تاسو بزراو خلک استې پوښي واغ پخسد ک خطا شي او تاسو دیوال کې دی وینې استې پوښ بیا هغه شي پوښي د تی پاچا باندې بریټ کړه پوښي د دې ورور پاچا پی کی خیدا نو هغه دیوال په دغه رقم باندې و پوښ په دغه تاریخي دیوال او دغه رقم حساب او دغه کار و پوښ څو سو کال دیوال د مې نکوه بل کیسې کول دا دیوال په دغه رقم وال شو
ملنګ جان چې د شیر دروازې دغه پلمنه کې وسیږي وای چې د ته هم تر ټولو جالبه کیسه د خځې د میړانه ده
په دې وخت کې وځوان واده کړی دی کله چې دی واده اوله شپه ده د ډیر خپه او مایوس ده هغه انجلی ورته وایي چې ته څنګه مایوسه دی تا د واده لومړۍ شپه ده ته باید د ټولو نه ډېر خوشحاله وي دا ځوان ورته په ځواب کې وایي چې زه سبا ته ځمه زما د کار نوبت دی نو انجلی ورته وایي چې خیر کار خو یوه ورځ ده تیره بشي و چې نه که حقیقت راماده وایي که زما د لاس نه په غځه کې پنډه ولویږي یا خښته ولویږي نو هغلته چې د پاچا جلادان ولاړ دی هغلته زما سر پرې کوي په هماغه ځای کې د موږ پنډې یا خښتې په ځای باندې ږدي و چې هېڅ فرق نه کوي سبا ته زه ځمه انجلی تللی ده کار ته د خاوند په ځای کاس ورڅخه پوښتنه کړې چې خوري خیرت ته څنګه راغلی وي چې څه فرق کوي یوه زنانه ته یو ځای ما زه راغلی یم دلته کار کوم و چې نه خوري ته څه فکر کوي موږ ټول نارینه یو چې نه ظاهرا جسم تاسو نارینه وي خو په عمل کې په غیرت کې تاسو میړانه نه لرئ یا زه د تاسو زما هیڅ پارت نه دی و څنګه د تاسو د یوه کس له لاسه هم روزه سرونه پرې کیږي دلته ایښودل کیږي او د وطن ځواب نه شئ تاسو ویلی هماغه و چې په دې ځای کې د دغه کس احساسات راپارېږي اولنی همدغه ځوان جګېږي دغه جلاد را نیسي د دې نه د توره اخلي په خپله توره باندې سر پرې کوي د هماغه ځاینه قیام پیلېږي راکوزیږي د خلک بالاخره د رتبل شاد شهر نه په همدغه ترتیب باندې خلک بېغمه کیږي
دا چې د شیر دروازې د غره پر سر د خلکو کیسې تر کومه ځای حقیقي دي په دې وروسته مرکه لرو اوس راځو دې ته چې یاد لرغونی دیوالونه دا مهال په څه حالت کې دي د ارتال په خوا ته د دې لرغونی دیوال تقریبا یو کیلومتر برخه ورانه شوې ده طبیعي پیښې کورنۍ جګړې د دولت او خلکو بې پروايي هغه څه دي چې یاد دیوالونه ویجاړ کړي دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورنۍ جګړو پر وخت یو شمېر تنظیمونو د دغه دیوال لخښتو او ډبرو د ځان د خوندي ساتلو لپاره مورچلې جوړې کړې وي د دیوال په سر کې لګیدلې مرمۍ او سوري سوري برخې باندې ته د جنگ جګړو خطرات وریادوي د دیوال نه لوي خو جګړو ځپلي لبل لوري د غره په لمن کې د خپل سر کورونو جوړونکو هم د دیوال خاور خښتو د خپل امینو د جوړولو لپاره کار اخستای دی په دې اکله مو لڅو تنسخه پختلی ورته وکشي
زیارت ګل مینون د کوټه څنګه ما اوس دغه دیوال مخکنه حکومتونه کې په بيخي ساتل شوی خو لیکن اوس رجمونه چې تیر شو تیریږي او دا فعلاً چې مونږ او تاسو پکې ژوند کوو دا اوس لازه کې کوم اثر ته پام لر نه شوی دا چې دی دیوال ته بوشي اوس دغه سر ته سر نه تر هغه سر پورې تر دی بيخه پورې دی ټول دیوال ته چې کم نن وسو کون کلی را چپکی غرزوی پدری ورځ کې دولت نه خبريږي چې راشي ورته چې دغه ولې ورانه ور ور دغه اثر دی
زاوس خان د سمنګان د ولایت
ډېر اساس دیوال و ډېر اساس کار و ډېر خ تاریخي ځای و نو دا خو په حاصل کې باید داسې ډېر صحیح نگاهی ټول ته معلوم دي چې دا خو او شاته دا کم کسان پرات دي دا کم خلک دي څوک چې تیګوړی غوړی څوک چې دیوال چپکی غوړی دیوال چپکی تخریب دی نو کم داسې یو خاص نتیجه نست نه لري کله کله راغله دلته ګورم هغه دیوال چې یو وخت راغله په یوالیش بل وخت راغله په بلای تاریخ سړی ته سوچ کوي فکر کوي وداس ورته ګوري چې دا به څخیل خلک ودا به څخیل کسان ودا به څخیل دا څومره سیاسي سیاسارت یې رسوي څومره بغیرت چې دا خلک ته نجات ورکړي دی دا ډیره غټه خبره ده افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شي ورانه یي
زمانم محمد انور یوسف زیده ولایت کابل ده خرابې دل خو په مرور د زمان هر شی خرابېږي قصدن د څه چا خراب کړای نه ده ما حوادث تبینو کې شرایط جنگ او اوون دلته راغلی راکټ دلته راغلی بمونه دلته استعمال شوی
د نړۍ هیوادونه افغانستان د لرغونو آثارو لمخې پیژني خو له بده مرغه ځینې یې د ورانېدلو په حال کې دي د شیر دروازې پر سر دیوالونو دوه دروازې درلودې چې یوه یې د کابل ښی خواته د بابر باغ په سیمه کې وه دا دروازه د ګذرګاه د دروازې په نوم یادېدله او بل یې چپې خواته د دهمزنګ په سیمه کې موقعیت درلود چې د کندهاریانو دروازه یې بلله یادې دروازې هم اوس ویجاړې شوې دي زموږ همکاري فرشتې مرسل د دې دیوالونو د اوسني حالت او بیا جوړونې د پلانونو په هکله د تاریخي ابداتو له رئیس انجینر عبدالحد عباسي سره مرکه کړې ورته غوښ شي
د دې دیوال په هکله ډېرې مشهور کیسې موږ اورېدلې دي مثلا وایي چې هلته ځینو کسانو چې کار کاوه کله غونه به خښته ولوېده یا خاوره ولوېدله بیا هغه یې اخیسته په دې دیوال کې کېښود آیا دا د خلکو افسانې دي که حقیقت ده
ممکن حقیقت هم ولري ځکه څو کاله مخکې یو دیوار تخریب شو د کاسه برج شاوخوا کې
هلته د دیوال د منځ نه د انسان هډوکی د انسان سکلیټ پیدا شو د دیوال په منځ کې وو چې بیا هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت له طریقه خارج ته ولېږل شو. یو پارچه د دې چې د کاربن 14 په خاطر باندې چې هغه یو تجزیه د لابراتواري دی هغه تجزیه د 300 کاله مخکې دغه تثبیت کړل چې دغه هډوکی 300 کاله مخکې وو. اما دغه دیوال خو تقریبا په 8 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی. دغه ډیر تفاوت په دې کې خو دغه افسانی هم شته دی چې کله چې به کومه پخصه د یو کاریګر د لاس نه غورځېده کاریګر به په دیوال کې خښاوه هغه د پاسه به پخصې پکې ښودلې.
موږ څومره سیلانیان را جلبولی سو د نورو مملکتو چې راسي دا ځای وګوري.
تاریخي آثار ساتلې د هر ملت وظیفه او دنده ده، هر دولت وظیفه او دنده ده. دا نه یوازې ژوندۍ تاریخ بیانوي بلکې د خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره هم ډیر کومک کوي. یعنی هغه فرهنګي آثار چې د هغې په خاطر سیلانیان راځي او سیلانیان یو عمده برخه د عوایدو تشکیلې د دولت او د خلکو لپاره.
تاسو د تاریخي آثارو په ارزښت خبرې وکړلې خو کله چې موږ د شیر دروازې په غره کې دا دیوال نږدې نه ولیده خراب سوی ده. اکثره کسان له دجې نه خښتي وړي، تیږې وړي د خپلو کورونو د جوړولو لپاره. تاسې په دې هکله څه وایئ؟ آیا تاسې هم لیدلی؟
12 کاله پخوا موږ جدي اقدامات وکړو. دلته د 012 یوه قطعه ده چې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ایجاد شوی دی. هغوی ته هم دنده ورکړې ده چې هغوی نظارت وکړي. د بودیجوي مشکلاتو له لحاظه موږ ونشو کولای چې دغه دیوار ترمیم کوم، ولی د دې دیوار هغه ابتدایي سرویګانې موږ کړي، عکسونه مو اخیستي، اندازه ګیري مو کړي دي. او زموږ په پروګرام کې دی کله چې د کابل بالا حصار بیا رغونه کار پیلېږي وروسته د هغې نه موږ په شیر دروازې په دیوار باندې هم کار شروع کوو. یو پیاده رو جوړ شي د دیوال په څنګ کې د تورست لپاره یو سهولتونه چې هغوی په اسانه وکولی شي وخیږي. لفتونه دي، کیبل کار ورته وي، خلک وخیږي غره ته، وروسته د هغې نه خلک بیا پښو باندې وګرځي په دې ساحه کې.
دا کار به څه وخت وسي؟
دا نو زه نشم ویلی چې څه وخت وشي، خو زموږ په برنامه کې زموږ په اهدافو کې شامل دی چې دغسې یو کار موږ باید وکړو چې هم د تورست لپاره سهولت وي، هم دیوالونه ترمیم شي او هم هلته بعضې ځایونه جوړ شي چې د خلکو د توریستانو د تفرج لپاره چې هلته کښېني یو سوری، یو اوبه، یو سهولت وي.
تاسو هغو کسانو ته چې همدا اوس هم دوی دغه دیوال ړنګوي، خرابوي، مشوره یا نظر به مورته څه وي؟
غوښتنه او نظر دا دی چې دغه تاریخي آثار د خلکو پورې ارتباط لري، دا د خلکو سرمایه ده. دولت وظیفه لري چې د دې ساتنه وکړي، او نه یوازې دولت، او دا د خلکو باندې فرض دی چې خپل ملي تاریخي آثار وساتي. او که چیرې دی خپله مخه نشي نیولی د تخریب، کیدای شي چې دوی دغه مسؤولو ارګانونو سره تماس ونیسي او هغوی په جریان کې کیږي چې دلته یو څوک دغه کار کوي، دغه خلاف کار کوي یا دغه آثار تخریبوي. دا یوه همکاري به د خلکو وي تر څو چې خلک د وزارت اطلاعات فرهنګ سره همکاري ونه کړي. وزارت یا دولت هیڅکله به په یوازې توګه باندې ونشي کړی چې د تاریخي آثار خوندي کړي. او
دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري.
Jump, jump.
Ram Ram Gagegam Pal Pal Ravan